قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسی اجملن له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو تر ازادي رادیو مجلې مخکې خبرونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونه ده. دا افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ښایي د کابل د پرونی حملې د تلفاتو شمیر زیات شي. پاکستان وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 150 کیلومتره ازغن سیم نصب کړی دی، او د نیویارک او ممبئی په ښارونو کې اورونه لګیدلی دي، او چې په نیویارک کې 12 کسان وژلي او په ممبئی کې 15 کسان وژلي دي. دا افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ښایي د کابل د پرونی حملې د تلفاتو شمیر زیات شي. دا د وزارت ویان وحید مجروع ازادې رډیو ته ویل په ټپیانو کې د 5 تنو حالت نازک دی.
5 تنه کسای کې زخمي شان، وضعیت صحیح شان وخیم، پس متبقی اکثریت شان وقات او سوختگی معمولا وقات سوختگی در دو تا 3 روز انتظار شاجر میکنه.
د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د طبيان پر کلتوري او ټولنیز مرکز په پرونی حمله کې چې دایښ مسولیت پر غاړه واخیست 140 تنه وژل شوی او 40 تنه نور ټپیان شوی دي. بلخوا ته ایرانی رسنیو ریپورت ورکړی دی چې د فاطمین لیوا شپږ غړي چې په سوریه کې وژل شوي وو پرون په قوم کې خاورو ته وسپارل شول. د ایران مهر نیمه دولتي خبري اژانس نه دی ویلي چې دا کسان دقیقا کله د سوریې په کومه سیمه کې وژل شوي. د فاطمین لیوا چې د ایران د سپایي پاسداران له لوري د بشر الاسد رژیم د ملاتړ لپاره جوړه شوې افغان ملیشو ته زنګ کړی ده. اسلامی جمعیت ګوند وایي راتلونکي اونۍ بل مرکزی حکومت سره د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د مسلې پر سر خبري وکړي. د جمعیت ګوند یو ویان زبی فطرت تیر شپه ازادي رډیو ته وویل لا ګوند څخه د خبرو غوښتنه شوې او دوی د خبرو لاري د دې مسلې پر حل کېدو باور لري.
دوی تقریبا صورت گرفت که احتمالا در هفته پیش رو گفتگوهای بین اینا صورت میگیره و راههای بیرون رفت
ولسمشر غنی تیرونی د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور استفا ومنله او پر ځای انجینر محمد داوود وټاکه. خو عطا محمد نور وایي چې د استفا پخوانی او مشروطه وه. پاکستان وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 150 کیلومتره ازغن سیم نصب کړی. پاکستاني رسنیو پرون ریپورت ورکړ چې د هیواد پوځ په تیرو شپږو میاشتو کې له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اساسو برخو کې دغه 150 کیلومتره ازغن تار لګولې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه شاوخوا 2430 کیلومتره اوږدوالی لري. د پاکستاني رسنیو د ریپورت پر اساس ازغن سیم په هغو سیمو کې تیر شوی چې د پاکستاني پوځ په وینا د خلکو تګ راتګ پکې ډېر. افغانستان د پاکستان له لوري د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په یو اړخیز ډول د کټارو او ازغن تار له درولو سره مخالفت کړی دی. په نیویارک کې د اپارټمنونو وبخی په نیویارک کې د اپارټمنونو په وی ودانې کې لګیدلی ور د یو کوچنی په شمول لک تر لګدو لس کسان وشلی او څلور نورې سخت ټپیان کړی دي. د نیویارک خاروال بل دی بلاسیو د پیخې په سیمه کې تیر شپه خبري اعلان ته ویل دا په دې خار کې په ډیرو کلونو کې د ور لګیدنې په پیخه کې د انساني مرګ شوبله تر ټولو بده پیخه ده. د نیویارک په پراسپیکټ وارد کې په وی ودانې کې د ور دا ور په لومړی منزل کې ولګي چې ورسته دریم منزل ته پراخه شو. د ور لګیدنې سبب تر اوسه روښانه نه دی. د نیویارک خاروال ویلي ښایي د تلفاتو شمیر زیات شي. بلخوا د هندوستان په ممبئی کې هم د دفترونو او رستورانتونو په یوې ودانۍ کې ور لګیدنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي. په وژل شوو کې ډېرې هغه مېرمنې دي چې دغلته د زوکړې یو کلیزیل منزل لپاره راټولې شوې وي. اور د یوې څلور پوړیزې ودانۍ په دریم پوړ کې ولګي چې لسګونه کسان یې ټپیان کړي هم دي. د چارواکو په وینا د اور وژنې ډلې سیمې ته د اور د کابو کولو لپاره استول شوي. دا د اور لګیدنې علت هم تر اوسه پورې نه دی روښانه شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چین غندلې او ویلي دي د ډېر مایوسه شوی چې پیکینګ اجازه ورکړي چې شمالي کوریا ته تیل صادر شي. ترامپ وایي چین په دې کار د کوریا د ټاپو وزمې د شخړې دوستانه حل له خطر سره مخامخوي. د امریکا ولسمشر په خپل ټویټر لیکلي که دا وضعیت په دې ډول دوام وکړي د شمالي کوریا ستونزې ته به هیڅکله دوستانه حل لاره ونه موندل شي. ښاغلي ترامپ دا خبره وروسته له دې وکړه چې پرون چین د جنوبي کوریا د یوې ورځپاڼې هغه ریپورټ رد کړ چې ویلي وو چین د ملګرو ملتونو د بندیزونو سره غړونه کړې او پر شمالي کوریا یې تیل پلورلی دي. د ایران په پلازمینه تهران کې پولیس وایي نور به د اسلامي حجاب د نه رعایتولو په خاطر خزینه نیسي او د دې پر ځای به هغوی د لارښوونې کورسونو ته استوي. تهران ټایمز ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې د بریج جنرال حسین رحیمی په قول ویلي هغه ښځې به چې اسلامي حجاب سم نه رعایتوي نورې نه توقیف ځایونو ته استول کیږي او نه به د هغوی خلاف قضایي دوسیې جوړیږي. له بلې خوا تسنیم نیمه دولتي خبري اژانس ویلي د حجاب نه رعایتونکو ته به پولیس د لارښوونې او ارشاد کورسونه جوړ کړي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو وایي خپل حکومت ته امر کړی دی چې د کیف او روسیه پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د بندیانو له تبادلې وروسته د روسیې له بنده د اوکراین اتباعو د خلاصون په اړه له مسکو سره فوري خبرې پیل کړي. پوروشنکو پرون اودسی سیمې ته د سفر پر مهال وویل حکومت به په روسیه کې د بندي یا په غصب شوې خاوره کې د یرغمل اوکراینیانو د خلاصون لپاره هر هغه څه چې په وسې پوروي وکړي. له غصب شوې خاورې د اشاره کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو ته وه. د زیاته کړه موږ له دوی سره خیانت نشو کولی، موږ یې هیرولی نشو. او د سوریې د حالاتو وسارون کډل وای سکل په دې هواد کې نشتی نه ډیر زره تنه وشل شوې. د سوریې د بشري حقوقو د سر ډل وای چې په وژل شو کې تقریبا یو وزره ماشومان او وبخې په وژل شو کې 2109 ماشومان او 1402 خزي شامل دي. د دې ټولنې په وینا تر تیر کال سکل په سوریې کې د وژل شو کسانو شمیر شاوخوا 10000 لګ دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاساده رادیو نو اوریدل. لکه مخکې مو یادونه وکړه د خبرونه ډیره برخه د ساده رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو خبرونه او څو ریپورتونه هم لرو. خبرونه مو اوریدل. د ریپورتونو په برخه کې به د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند خغلی وزیري هغه څرګندونه در سره شریک کو چې وای چین ژمنه کړې چې په واخان کې به د یو افغان لیوا د جوړېدو او تجهیز ټول لګښت په غاړه واخلي. چین دا موافقه پیکنګ ته د افغانستان د دفاع وزیر د سفر په ترڅ کې کړې. اسمت ساروان پرې ریپورت چمتو کړی اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چین موافقه کړې چې له افغانستان سره په خپله پوله کې د یوې لوا د جوړېدو ټول لګښت په غاړه واخلي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د یو پلاوي په مشرۍ په چین کې دی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل ښاغلی بهرامي د چین له دفاع وزیر د پوځي کمیسون له مشر او یو شمېر نورو چارواکو سره د دوو هیوادونو پر پوځي او امنیتي همکاروي خبرې کړې دي. د همداراز وویل دفاع وزیر له چینایي چارواکو وغوښتل چې په خپله خبره کې د افغان پوځیانو د روزنې پروګرام پراخ کړي.
زمونږ د ماسیرینو د افسرانو د روزنې او ښوونې او روزنې په حق لا باندې دي چې چین کې کوي چې دا صحنه لږ ډیره کړي چې زمونږ ډیر افسران لاړ شي هلته درس ووي. د دې تر څنګ د یو غرنۍ لیوا چې هغه باید په بدخشان کې جوړ شي د هغې ټول مصارف چې دي هغه چین په غاړه باندې اخلي چې چین حکومت یې ورکوي. جوړی کی زمون لخوانه چین په کې کوم کار نه لري، هر څه زمون لخوانه کیږي. تنها مصارف چین منلی دي چې ټول د آشی د البسی د تکنیک د سلا د مهماتو حتی د ځای چې جوړیږي ورته د هغه مصارف هم د چین حکومت منلی دي چې د افغانستان د دولت سره
چین هم له افغانستان څخه خپل خاوري ته د تروریستي او سختري زور ډلو له اوښتو اندېښنه لري. له همدې کبله دا هیواد هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې او دوه اړخیزه همکاري زیات شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وای دفاع وزیر ښاغلی بهرامي له چین څخه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د تروریزم سره د مبارزې په اړه باندې چین باید د افغانستان د حکومت سره دولت سره د دفاع وزارت سره مرسته وکړي. په ډیرو برخو کې هغوی وعده کړي دي چې د افغانستان د وسلوال پوځ سره به مرسته کوي او دې ته به ادامه ورکړي. بل هغه څلور جانبه غونډه چې وایي پاکستان او تاجکستان او د چین او د افغانستان په منځ کې چې یو تفاهم دی هغې باندې هم ټینګار شوی دی چې د سرحد د دواړو خواوو ته به په خپلو هیوادونو کې ګزمې کوي او معلومات به سره یو بل سره شریکوي.
د سه‌شنبه په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې وویل چین د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي او حاضر دی چې د دې هدف لپاره د اسانتیا رامنځته کوونکي رول ولوبوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یوې ډلې ځوانانو په هلمند کې د پوهنې د ستونزو په اړه یو سروې کړې ده، او د دغه سروې پر بنسټ د هلمند د پوهنې یا معرف اوسنی وسیط تر ټولو بدتر بللی، ویلي دي چې په تیرو شپاړس کلونو کې هیڅکله په هلمند کې د معرف وضعیت دومره په ناسم وضعیت کې نه و. الیاس دایی مو د دې سروې په نورو جزئیاتو خبرې.
په لشکرګاه کې د 1350 تنو څخه د دې ښار د معرف پر وضعیت پوښتنې سوي دي چې په تقریبا اکثرو برخو کې منفي ځوابونه ترلاسه سوي دي، او د ښوونې او روزنې په برخه کې موجودې نیمګړتیاو ته ګوته نیول سوې ده. په هلمند کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي دفتر دغه سروې د دریو میاشتو په اوږدو کې د 1350 زده کوونکو، 100 ښوونکو او 500 عوامو او هغه کسانو سره بشپړ کړی دی چې ماشومان ښوونځیو ته ځي.
هغوی به چې ملي کارونو ته د وطن حقیقي کارونو ته راوتل خپل بیر ډوډۍ نه خوړله.
اقبال خیبر لدی عمل په غوسه ښکاري چې په تیرو درې میاشتو کې په بلای اواز ډول آزاد او بل کوم امتیاز نه د هلمند ولایت د معرف د وضعیت په اړه سروې کړی دی، خو دولتي مسولین سره لدی چې د دوی د سروې د نتایج په اړه مطبوعاتي کانفرنس ته بلل سي ول نه دی ورغلي. د دغه سروې د برخې مسؤل او د بست خصوصي پونتون استاد سالم ظاهر وای یاد معلومات یوازې د لشکرګاه د شونځوي په اړه راټول کړي دي، ځکه د لشکرګاه د شونځوي وضعیت ته په کتو په ولسوالیو کې نه یوازې دا چې لاسرسی نشته، بلکې هیڅوک حتی لس سلنه پرانیستو شونځي د تدریس کیفیت او په موجود شمیر کې د زده کوونکو حاضري نشي تضمین کولای.
شوونکو په استخدام کې شایستګي ورتیا او دغه مسایل په پام کې نیول کیږي، او لوی اچ یو اتیا سره شوونکو په دیان ډول شوونکو په دیان ډول چې دوی په مقرره کې فساد ارتباط او دغه نکاره عوامل د ځای پر ځای سیوی دی، او دغه مسایل پر اساس باندې شوونکو مقرره کیږي.
د لشکرګاه په کلتوري مرکز یا په خوانی سینما کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي دفتر د یو شمیر ځوانانو لخوا د تر سره سوي سروې د معلوماتو لپاره ډیر خلک نه دی راغلي، خو د پوهنتون د یو چپټر په شکل راټول سوي دغه سروې ماته په تیرو څو کلونو کې د تر سره سوي سروې ګانډو جملې یو معیاري سروې معلومیږي. د هلمند پهونې د ریاست معلوماتو لمخې په لشکرګاه کې ټول 15 شونځي دي چې اته غیر فعال دي. د شونځي ته 15 زده کوونکي چې یو 1423 شزینه او پاتې نارینه دي، خو د اقبال خیبر او ملګرو د سروې لمخې چې د لشکرګاه شهر اړوند شونځیو د زده کوونکو سره تر سره سوی د شي چې 250 زده کوونکي کتابونه نه لري.
معرف کې په ټول هیواد کې لپاره مرغه ستونزه شته، خو بیا په جنوب کې بیا په جنوبي غرب کې لپاره مرغه چې انتهایي ډېر ستونزه ده، او یو تجارتي دکان ګرځېدلې دی، هر څوک راځي سودا کوي پکې. همدې اړتیا ته په کتو موږ ټول وایو چې ستونزه ده، د دې لپاره چې ستونزه مشخصه شي چیرې ده، څنګه رامنځته شوې ده او څنګه له منځه تللی شي، مجبور شو چې یو ریسرچ رامنځته کړو، یو ریسرچ ته لاره هواره کړو.
دول د زده کوونکو د معلوماتو لمخې یوازې 40 سلنه د شونځو څخه خو پاته 80 سلنه زده کوونکو کتابونه د آزاد بازار نه چې عین کتابونه دی په بیه ترلاسه کوي، او د دې درکه یوازې په لشکرګاه کې زده کوونکو نږدې 83 میلیون افغانۍ د خپل شخصي جیبنه د کتابونو درنول د پاره په آزاد بازار کې مصرفوي او کورنوي ته اقتصادي زیان رسوي. د کتابونو د نشوالي په خاطر په سروې کې د شاملو 1350 زده کوونکو څخه 85 سلنه زده کوونکي د هلمند معرف ریاست مسولینو ته ګوته نیولې ده، او هغه په بې پروايي تورن کړی دی، خو د هلمند معرف رئیس قدرت الله یعقوبی بیا یې تورن ردوي. د هغه سره په خبرو ونه توانیدم، خو د هلمند والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل که په معرف کې هر څوک بې پروا او پړ ومندل سي عدلي ورګنون ته معرف سي.
هر هغه څوک کاغه د معرف رئیس یا بل رئیس ده، د قانون نه هیڅوک مستثنا نه ده. هر هغه اداره کې چې عدلونو بدلون راځي، په هغه کې چې څه نیمګړتیاوي پېښې شوي، هغه به موږ د قانون مطابق څېړو.
په دغه سروې کې د مسلکي استادانو پر نه موجودیت د زده کوونکو سره د هغوی پر ناوړه سلوک شونځي ته پر وخت نه تاګ درسي میتود او درسي پلان نشټوالی لابراتوار کتابتون کمپیوټر لاب د زده کوونکو شکنجا وهل ورزش او لوبغالی وان د ملي ورځ تر منځلو او د زده کوونکو د نظم په خاطر د پیل او پای لین درېدل هم یاد سوي دي چې په دې ټولو برخو کې نه یوازې ګڼې ستونزې په ګوته سوي دي بلکې اکثره یاد موارد وجود نه لري. دوی حل لارې او غوښتنې هم وړاندې کړې دي چې په ظاهر یوازې د ارادې موجودیت ته اړتیا لري، مصارف نه غواړي او هم ډیرو کاغذ پرانو او بیوروکراسۍ ته ضرورت نه لري. دوی د ښوونکو د معاشونو په برخه کې هم د ترسره سوي سروې په ترڅ کې پوښتنې کړي دي او وړاندیز کوي چې که چیرې د اوسنۍ 15 یا 20 زره افغانیو څخه د دوی معاشونه د 10 نه تر 70 زره افغانیو پورې لوړ سي، ښوونکي پرې راضي دي او وایي چې د ښوونکو تکافو کولای سي. محمد الستاین، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لتکړه انزورګر بهرام سادات سره مرکه اورئ. سندرغاړی باچا خان د چاربیتو په باره کې راته غږیږي او چاربیتی را اوروي. لنډ حکایت د کائنات سادات یو شعر، او ښاغلی عبدالوارث پریمن راته وایي چې په خپلو شعرونو کې کومو موضوعاتو ته ډیره توجه کوي. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د مرغومی د میشتې په څلورمه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هیواد له ویشتنو هنرمندانو، فرهنګیانو، د پوهنتونونو له استادانو او لیکوالو سره نقدي مرسته وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه فرهنګیانو او هنرمندان ډیری ناروغ او په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتي سلاکار ویان محمد صابر مومند په وینا دغه مرستې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وړاندیز او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په منظورۍ له دغو فرهنګیانو سره شوې دي. د استاد محمد صدیق پسرلی کوچه ملا ناول بیا چاپ شو. کوچه ملا د استاد پسرلی له مشهورو ناولونو څخه دی چې 14 کاله مخکې بینوا فرهنګي ټولنې چاپ کړی وو او په دې وروستیو کې د دوهم ځل لپاره سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی. کوچه ملا د داسې وکس کیسه ده چې هم ملا دی، هم بزګر دی، هم د خپل وخت یو ښه سیاستپوه او ټولنپوه دی. له ده سره د ماشومانو د تعلیم فکر هم شته. پر دغو صفتونو سربیره یو مرموز کرکټر هم معرفي شوی. دای د کلي ملا دی، په بهرنیو ژبو پوهیږي، راډیو اوري او پارسیسي موضوعاتو تبصرې کوي. د ده دا ډول کرکټر د دې باعث کیږي چې د سیمې ولسوال او ځینې نور خلک شک پرې وکړي چې حسینه ملا د انګریز جاسوس وي. د بالیوډ سینما د وتلې څېرې سلمان خان ټایګر زنده فلم د ډسمبر په 22 نیټه بازار ته وړاندې شو. د دې فلم ډایرکټر علي عباس ظفر او تولیدونکی آدیتی چوپړه دی. د فلم کیسه داسې ده چې 25 هندۍ نرسانې د داعش لخوا برمته کیږي. د هند مرکزي څارګره اداره را هڅه کوي چې دغه نرسانې وژغوري. په فلم کې دا دنده سلمان خان ته سپارل کیږي او سلمان خان له خپلو څو تنو ملګرو سره د داعش ډله ماتوي او خپلې برمته شوې نرسانې له دوی څخه آزادوي. سلمان خان ویلي چې د تیر فلم ټیوب لایټ د ناکامۍ غچ یې په دې فلم کې اخیستی.
ډیری افغان انځورګران دا خبره کوي چې د دوی په لاس جوړ شوي انځورونه بازار نه لري، خلک یې نه اخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څانګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له 2 کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي، په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
زه کوبو 15 کاله کېږي په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او همدارنګه 1390 کاله را په دې خو لږ لږ مجسمه جوړول او همدارنګه بعضې تزینات د کور له خاطر په دوه برخو کې هم ما فعالیت نه لرم.
په خو هم یو وخت ما ته ویل و چې پایل ملام دی مجسمو د دوه د جوړولو نه کړای څنګه مو دیش سره علاقه پیدا سو.
د ابتدا نه حتی د فاکولټي د دورې نه شوق علاقه دی ما په دې کې و او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیرنامه را که مو هغه سبب شو ما غلامل شو چې ورو ورو په دوه د مجسمه می په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب څونی اثر لري دا
په مجموعي توګه یو سلو 15 سال لرم تقریبا یو 15 شپږ سال مجسمه دي انور بعد انور سیستمونه
کار خو معمولا د مجسمه په گچ کوي
مخکې می په گچ کوه اوس یو مکس د لارګیو د طبي لارګیو د طبي ونونه او اندرنګ د غوخ یو رکمواد شې د غوز د غوخ پروتیز جوړیږي ډیر کلک موادی هغه کول شي چې خپل پزرسه هغه مواد جوړ کړي او هغه شکل یا فرم چې وګوري هغه ترنه راووسی.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري او ځینې سوژې په اثارو کې په بیا بیا تکرارېږي ستاسو د خوښې سوژې څه دي په مجموع کې ډېر په کومو موضوعاتو باندې کار کوئ؟
زمو اکثرا هغه آثار دغه حماسي برخونه لري پس د حماسي نه فرهنګي اړخونه ډېر دي.
طبعا له انځورګرانو سره به مرابطه ای اکثر وخت ما اوریدلې دي دوی د خپل کاروبار نه ډیره ناراضه دي وای چې فروش نه لري.
هغه انځورګران چې زه پیژنم د خپل شخصي کارګاوی لري او په دوکې کار کوي هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطات او به هر خاطر د خپل آثار په ډیره چیټه پات چې هغه کوم حساب کو تقریبا دغه هغه نیم مصرف چې یو هنرمند هغه مادي مصرف چې پکړای هغه تقریبا نشي پوره کولای. نو په دوه برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه دیره لگده نو هیله لرو چه و دغه برخه که دغه خاص توجه ولر دولت اغا آثار چه اخلی مکسرا پوغو شپنگ میشت یو کال تا دو کال پوغو تیروی لکده ده پغمان ده قصر آثار لطروس اغا ده هنرمندان پسگرزی اغا پیسی پلاس ندیور اوز ما آقاختن ده اطلاعات و فرهنگ ده محترم وزارت سخه هیله ده چه ده انزورگره پا برخه که دائمی نمایشگاهی یا نمایشگاهی جور که ترسو چه دغه هنرمندان و کولشی اغا خپل آثار دلتراری او ده هم ده هنرمند لپاره خده او هم دارنگا ده دولت بخاطر کولشی چه اعلان و که دولت اغا هوادوال ورتراشی پیو دیر تیتا باید یو تکس وخلی او و کولشی چه هم ده هنرمند ده انزوری رو آشناوی او هم دارنگا ده دولت پو بودیجه که یو واحد پیداشی سابقه هنرمندان به بیرونی نمایشگاه تا با غختل کدل او پا دیر تیت باید با دوی خپل آثار با ولل لالت آثار باید پا نمایش که خل لبل اخوا ده معرفی ده ده فرهنگ ده کلتور ده افغانستان پا نره که
پا دیل چه هلوان ده داری پا تیره بیا ده اطلاعات فرهنگ وزارت ده مسئله تا توجه که منن استاسونه کور مودان
ستاسنه من
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
اوسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربایتي کمی بولی خو په خوا به چې د شپې له خوا چیرته ساس کېده او شپه به په خاصو نو بیا به ورته داستان او چاربایتو سندرغاړي باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خو شکل او دودو خو سنی سندرغاړي هغه سي نه پالي. ښاغلی باچا خان د چاربایتو په باره کې غږیږي او بیا له ساز سره چاربایتې راته وایي.
چاربایتې خو شاعر خو یې ملنګ جان استاد دی چې دا چاربایتې ملنګ جان استاد جوړې کړي او چې خلکو باندې اورېدلې دي لکایي په استادو او د ما په یادښت باندې نواب د ملنګ جان چاربایتې وایي جلال الدین وایي او د مونږ والد صاحب هم ویلی دی خو هغه نه چاربیتې چې ما د دونه اورېدلی دي چې ویلی دي چې ما لیدلی دا خلکو ډېرې دا طرز به نو فکر کوم ویلی ملنګ جان استاد د چاربیتې خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی نو د دې طرزونه چې ځکه زاخل استاد د پښتو باجمارو زه داسې فکر کوم چې دا زاخیل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړي. ډېر د ننګرهار خلک وي څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي، خو نه ایجاد د ننګرهار نه دی، خو په اول کې نشته. که اول کې هر سور وایي هغه به وایي، دویم سور باندې دریم سور باندې به بس د چاربیت لمبري بیل اصلي د چاربیت ټاټ بیل دی او طرز بیل دی، لینې بیل دی. کېږي نورې سندرې به وایي، بیا سړی خواهش کوي چې یو چاربیت ووایي، هغه د ننګرهار خلک چې پوهېږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت موږ ته وایي ورور.
ځل وغمه د روسیې د نامتو ډرامه او کیسه لیکونکو چیخوف یو داستان لوستای. چیخوف چې څلور څلوېخ کالې عمر کړي، شاوخوا او سوا کیسه ډرامې او نورې لیکنې کړې دي. د چیخوف کیسې ډېرې پیچلې نه دي او ژوند پکې هغه سیان زوري لکه څنګه چې دی. په دې کیسه کې چې اوس یې وغمل ولی تاسو هم داسې یو څه احساسولای شئ.
یوزل کوف چې د جګیرت به مهندس وو خپل اصلي خار ترغه لده غوښتنه شوی و چې د حاضرې زړه کلیسا بیا ورغوي. د پدې خار کې دنیا ترغلې وو، همدلته یې مکتب ویلې، زلمه شوی او واده یې کړی وو. خو کله چې له اورګاډي راخته شو خار ورتنه آشنا وې سي، هر څه بدل شوی وو. همدا د اورګاډي د سټیشن ځای اتلس کاله په خوا چې د پیټرسبورګ تکړه کوله خوشی ډاک وو. کوڅه ډبو هلکانو باور کې نولی نیول او یادا اوس چی د خار پلوی وارد د څلور پولیس هوټل مخخکاری بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګی شین بخون دیوال گئی وو. خونه کورونه نه دیوالونه دومره بدل شوی وو لکه خلق. یوزل کوفته د هوټل د پیاداله ځوابونو پته ولګېده چې د ښار د هغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکي اوس یا مړه وو یا بې وزله ځپلي وو، له پامه غورځېدلي او هېر شوي وو. ده د هوټل له پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه. یوزل کوفتی هک دی، هغه انجینر چې خپله ښځه یې طلاقه کړه. په سایر بیوکسي واټ کې یې کور وو. ستا خو به یاد وي صاحب؟ نه مې یادېږي. څنګه دې نه یادېږي؟ د هغه د طلاق کیسه خو ډېره جنجالي وه. آن دا د ښار ګاډیوانان ورباندې ټول خبر وو. شاپکین وکیل راته طلاق واخیست، هغه خدای وهلی. هغه په قیتو کې چې ډېره غلطي کوله، چې په کلوب کې وهل شوی وو. ایوان نیکولایچ، هو هغه مړ دی که ژوندی؟ شکر ژوندی دی صاحب. هغه اوس سر محرر دی، ځان ته دفتر لري، ښه په مزو کې دی. په کرپیچنی واټ کې دوه کورونه دي، ابله ورځ یې د لور واده وو. یوزل کوف د کوټې په مخ کې قدم واهه، ستومانه وو او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني. ماسپښین وو له هوټل راووت او د ګرپچنی واټ په لور یې ورو ورو ګامونه واخیستل. شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند. څیره یې ډیره بدله شوې وه. هغه ښکلی، زیرک، چالاک، مست او بې پروا شاپکین اوس بدل شوی و. یوزل کوف ورته وویل، ته به مې نه پیژنې، تا هیر کړی یم، ستا پخوانی بایپار یوزل کوف یم. شاپکین ته ور یاد شو، ویې پیژاند او د سترګو په رپ کې یې ډیر څه ذهن ته ورغلل. ویې ویل، یوزل کوف، څه وایې یوزل کوف؟ نور نو د حیرانتیا څرګندولو، پوښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران و چې پیل شو. شاپکین وویل، عجیبه ده، بیخي مې تمه نه وه. څه درته راوغواړم؟ شمپاین دې زړه ته کیږي که بحري چنګاښ غواړې؟ انډیواله، تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړی دي چې اوس که هر څه درسره وکم کم دي. یوزل کوف ورته وویل، ځان مه پازابوه، له ما سره وخت کم دی، زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ شم او کلیسا وګورم. د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده. شاپکین وویل، ډیر ښه، داسې سپک څه به سره وخورو، بیا به په شریکه هدیرې ته لاړ شو. زه ډیر ښه آسونه لرم، زه به دې ورسوم او د کلیسا مشر ته به دې ور وپېژنم. دا هر څه زما په غاړه. ګوره، داسې پردی پردی کیږي ولې؟ ولې داسې په احتیاط راسره چلیږي؟ اوس مه رانه ویرېږه. بیا یې وخندل، که یو وخت رانه ویرېدې بې ځایه نه و. هغه وخت چوتار وم، 420 وم، هیچ چا د رانږدې کېدو جرأت نه کاوه. خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وهو هم عاجز یم. زه اوس بوډا شوی یم، اوس عیالداره یم، اولادونه مې دي، اوس په مړو کې حساب یم. دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړله او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوڅېدل. شاپکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل، هو عجب وختونه وو، لکه یو خوب زړه ته به دې نه لویږي. یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاقه کړه؟ د هغې پیښې کابو 20 کاله وشول. زما یقین دی چې ستا به هر څه هیر وي، خو زما داسې یادېږي لکه دا پرون چې مې درته د هغې طلاق اخیستی و. ای خدایه، څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، زیرک، چالاک، چلباز، اکلاک سړی وم. کله کله به له مشکل کار سره مخ شوم، لږ ستا کار چې و او مزبزب به یې کړم. تا په هغه وخت کې څومره حق و زحمه راکړه؟ 15-16 زره. د همدومره پیسو کار و، قسم نه وایم. ته ووایه، ته پیترزبورګ ته لاړې او ټول جنجال ته ماته پرېښود. هغه ستا میرمن صوفیا میهایلونا، که څه هم مازی د یوې سوداګری کورنۍ وه، مګر مغروره وه، باوقاره وه. دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې ملامتي ومني. بیخي ډیره ګرانه وه. زه به ورتلم چې خبره ورسره وکړم، خو چې وبه یې لیدم نو خپلې نوکري ته به یې وویل، ماشا، ما نه و درته ویلي چې دغه بې شرفه مرا پرېږدم. خو په هر حال زه په ډیرو لارو ورغلم، مالکونه ورواستول او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني، خو نتیجه یې ورنکړه. مال دې سره تر ډیرو پورې ډیر مشکل درلود او دې صرف هغه وخت میدان پرې خوت چې تا دا ومنل چې لزره به ورکوي. لزره ته ټینګن شو دې چې غکړې دې په مخ راوتکل خو راځي شو ملامتې په غاړه واخیست. یو ځل کوف وویل فکر کوم هغې له ما 15,000 یوړې. لزره نه شاپکین وویل هو هو 15,000 تیر وتم حساب رانه خطا شو اوس هر څه تیر دي اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته. ما هغې ته 10,000 ورکړي 15,000 مې خپل جیب ته واچولې. ما تاسې دواړه وغولولی دا هر څه اوس تیر دي اوس پکې شرم نشته خو په خپله قضاوت وکړه. بوریس پتروویچ ته همغه کس نه وی چې هر څومره پیسو ته تیار وي چې هسې له هغې ځان خلاص کړي. ته ښه شتمن وې او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې وو. ستا واده یو بې ځایه حوس و او ستا طلاق هم دغسې درواخله. تا ډېرې پیسې ګټلې زما یاد دي تا په یوه ټیکه کې 10,000 جیب ته کړې. ما که ته نه وی شکولی نو څوک به مې شو کول. تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې خو زه یې د یو روبل په خاطر هم دربولم او په کلب کې په څپېړه ووهلم نو ولې یادوم؟ بهتره ده هیر یې کړم. یو ځل کوف وویل ته دا راته ووایه چې وروسته بیا صوفیا میهایلو ناڅه وکړل. شاپکین وویل له هغو 10,000 سره خدای ښه پوهیږي بیخي عقل بایلود. شاید خپل غرور او خپل وجدان به ځوروله چې حیثیت یې په پیسو وپلورو او یا خو به یې له تا سره مینه وه. ریښتیا ته پوهیږي چې هغې نشو ته مخه کړه چې څنګه یې پیسې واخیستې؟ له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې د نشې په حال کې بې باکه کاسره. کله چې به له افسرانو سره رستورانت ته لاړه په کمزورې نشه یې چاره نه کېده. دې برانډې یې په سر اړولې د اور غوندې برانډې چې بیخي به یې هوش له سره والوت. یو ځل کوف وویل هو دا غیر عادي وه ډیره مې وزغمله. کله کله چې به یې په یو شي خوا بده شوه پیریانۍ غوندې به شوه خو وروسته بیا څه وشول؟ شاپکین وویل اونۍ تېره شوه زه په کور کې ناست وم څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانیستل شو او دا راننوته. بې حاله نشه راته ویې ویل دا لعنتي پیسې دې بیرته درواخله او یو بنډل پیسې یې په مخ را ګوزار کړې. نو هغې پیسې له ځانه سره ونه ساتلی شوې. ما راټولې کړې ومې شمېرلې له 10,500 کمې وې. یو ځل کوف پوښتنه وکړه پیسې دې بیا څه کړې؟ شاپکین وویل اوس ډیر وخت تیر دی دروغ ته پکې حاجت نشته خپل جیب ته مې واچولې. ولې داسې راته ګورې؟ تو خو وار وکړه چې وروسته بیا څه وشول. دا سم ناول دی طبي مطالعات غواړي. دوی میاشتې به تیرې وي چې یوه شپه کور ته روان وم پوره بې حاله. ډیوه مې بله کړه او راشه که یې ګورې. صوفیا میهایلونا په چوکۍ ناسته وه ازما غوندې نشه ګډه وډه وارخطا وحشي لکه همدا اوس چې له دارالمجانی نه راوتلې وي. راته ویې ویل پیسې مې بیرته راکړه. ما خپل نظر بدل کړ که زه خامخا تباه کیږم نو نیمګړې تباهي نه غواړم. زه باید خپل هوسونه پوره کړم. ژر کوه بې شرفه پیسې مې راکړه. یوه زړه بدونکې منظره وه. یو ځل کوف وویل او تا ور دې کړې؟ شاپکین وویل هو ور مې کړې ښه مې په یاد دي 10 روبله. د یو ځل کوف تندی تریو شو ورباندې چیغه یې کړه څنګه که تا نه ورکولې او یا دې نه شوی ورکولی نو ولې دې ماته نه لیکل؟ زه خو هیڅ خبر نه شوم زه خو نا خبره پاتې شوم. شاپکین وویل د زړه سره ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه؟ دا یې ته خبر داسې یې وګڼه چې هغې په هغه وخت کې له روغتونه لیک راستولی و. نو بیا یو ځل کوف وویل سم وایې زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم. د لیکونو وخت راسره چیرته وو؟ خو ته یو پردی وې تا له صوفیا سره څه دښمني وه تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه؟ شاپکین وویل بوریس پتروویچ ته په اوسنو معیارونو قضاوت نه شي کولی دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو مګر هغه وخت مو نظرونه بالکل نور وو. اوس شاید ما هغې ته 1,000 روبله ورکړي وای خو هغه وخت مې آن د هغه 10 روبلو نوټ هم هسې مفتور نه کړ. یو بد کار وو. موږ باید دا هر څه هیر کړو. را ورسېدو ګاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده. یو ځل کوف او شاپکین له ګاډۍ را کوز شول په دروازه ننوتل او په یو اوږده پراخ سړک روان شول.
د ګیلاس او اکاسی لغړیونی خړ صلیبونه او د قبرونو شنی پرخی چې ور باندې پرتی کنګل شوی پرخی د سپینو زرو رنگ ورکړی وو. هغه بوی چې په هدیری کې همیشه خپور وي دلته هم وو، خوشبوی او د تازه کیندل شوی زمکی بوی. یوزل کوف وویل، زموږ هدیره ښکلې ده، بالکل لکه یو باغ. شابکین وویل، او هغه ځای کې د هغه فلزی یادگار شاته هغې لاسته سوفیا می هاویلونا خخه ده، غواړې وی ګوري؟ دواړه ملګري ښي لاسته تاو شول. په واوره کې چې پل پکې پټېده، د فلزی یادگار په لور شابکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه. ویې ویل، دا دی د هغې په قبر دا ډبره یوه جکتورن ایښې وه. یوزل کوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجی سر یې لمر ته وځلید. شابکین هغه ته وکتل. شابکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتودوله او وپړکېده. شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خبره وه. توا فضا هم مړه وه. ملګرو ګور ته کتل، په فکر کې تللي وو او پټه خوله وو. شابکین سکوت مات کړ، په آرام خوب بیده ده. اوس ورسره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برانډي بوتل په سر واړوي. خو بوریس پیتریویچ، ته باید غمجن واوسي. یوزل کو په مړاوي انداز وپوښت، زه څنګه؟ شابکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه. ویې ویل، ولې ما ځې که څه هم کرکجنه وه، خو تر اوس ښه وه. د مرګ ویره راسره نه وه. ما به ګومان کاوه چې کله مرګ سره لاس او ګریوان شم نو راچپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې. په یوزل کوف باندې مړاوي توب غلبه وکړه. ناڅاپه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و، او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کونجې لوند شو، ستونی غوټه شو، خو شابکین د هغه څنګ ته ولاړ و او یوزل کوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزل کوف ناڅاپه مخ را واړاوه، کلیسا ته لاړ. یوزل کوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې دوه ساعته پس په پټه قبر ته لاړ. شاوخوا یې وکتل چې د چا ورپام نه شي. کوچنی سپین مرمر ورته په غمجن او بې ګناه انداز کتل. تواتر هغه لاندې د بدلمنې طلاقي ښځې په ځای وړه معصوم نجلۍ پرته وه. یوزل کوف ته په زړه کې ورتیر شول، اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوي وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې. بوډا خپل احساسات وننګول، ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستونو کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په ناهیلي حالت یوزل کوف لاړ چې شابکین وبیني.
کائنات ځوانه شاعره ده. نوموړي له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو تر څنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، هیله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یم چې مخکې وم، اوس هغه نه یم چې مخکې وم، اوس می ماخام بیګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم. اوس هغه نه یم چې مخکې وم، هغه چې لمر سره مې د بې وفا په نوم یاري نه کړله، هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول، هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید. ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله. ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالی تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یم چې مخکې وم، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم. اوس په تصویر کې زندگی نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای لده جهان سره خواری نکوم اوز هغه نیمه چی مخ کیومه اوز می مخام بیگا دیاره هیره ده اوز به هر چکی رناگانی وی
عبدالوارث پریمان لشاو خواه پینزو کلونو رئیسی شیر لیکی نموڑای وای خپلو روانی کیفیتونو تا توجه کوم او دیر زلان آغا شیر کوم پریمان دیر غزل لیکی همایون واد مرکه ور سره کړي خو تر مرکه لومبه یو غزل اورو
دا بوډای چې په لاس کې آینه ده زمانه ستا په تکرار پسې خپه ده په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده په دې کټ کې د څو کسو جنازه ده د فالی تندی کې ګونځې را پیدا شوې که زما د قسمت لار کږه وږه ده لمر د مرگ جامع اغوستی په وطن کې زندگی مو د سوری دیوال سایه ده مین یما مین یما مین یما خو خبر نه یم چې څوک مې معشوقه ده
مریمن صاحب نن سبا ډېر ځوانان دي شعر لیکي خو داسې شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینهوال ولري
زه خپله دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم او دا د ما لپاره نه سختي لري البته مطالعه ورسره کوم نور هغه کوم درد چې دا کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي نور څه نشته
خو دا خبرې خو لار چا سره شته دي څنګه کولی شي یو څوک دغه خبرې چې خپله یې لري دغه تجربې چې د خپله کړي دي هغه شیر کړي او چې په ښه ډول یې کړي
دا به بیا یو احساس غواړي فرزن ما یو ځای کې لوستي وایي که تاسو غواړئ چې یو چاته د لیوه کیسه وکړئ چې کله تاسو ډار شوي یاستئ نو تا سره به داسې یو احساس وي چې لوستونکي ته هغه احساس انتقال کړي تر څو لوستونکی ستا کیسه یا ستا شعر واوري او دی هغه لوستونکی هم وډار شي کومه چې ته ډار شوی که نه خبرې لار چا سره ډېرې هر څوک یو درد لري خو هغه کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي کومه عاطفه چې ضرور وي هغه مهمه وي زه دا اوس کولی شم چې تر یو ساعت کې څلور پنځه غزلونه ولیکم خو بیا به خوند نه وي پکې ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې کومې خبرې چې موږ لاشعور کې دي د هغوی را برسرې کول بیا بیرته یو احساس غواړي هماغسې یو حالت غواړي بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي هغه د استاد شپون خبره وایي ادی مې وایي مړه وایي ما شعر ولیکه نو وایما ویرنه لیکلې وه یعنی ژړلې مې وه خالي په شعر کې احساس نه و که نه ځکه یې ما شعر نګه ژړه وه هغسې احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلی وای داسې نه کېږي چې شعر د نګه خوشحالي یا د نګه ژړه یې شعر سره به احساس مل وي خامخا
اوس چې په دغه دور کې څوک شعر لیکي دا دور خپلې غوښتنې لري دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي
دا خبره شاید اورېدونکو ته خوند ور نه کړي خو زه خلک په نظر کې نه نیسم زه ځان نظر کې نیسم
دا به یو چاته ورسیږي یو څوک یې ولولي
خامخا اوس زه د داسې یو ټولنې یو برخه یم یو جز یم که نه فرضاً که زه د حالات قرباني شوی یم ډېر خلک د حالات قرباني شوي که زه د پښتو د رسمیاتو د رواجونو نه کړېدلی یم ډیر خلک دي چې همدغسې کړېدلی دي نو بیا به د ما آواز او د ما شعر به همدغو خلکو ته هم خوند ورکوي ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو
ډیر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي خو که شاعران د ټولنې خلک خپلې سترګې ونه بولي هغه وایي زه شاعر نه بولم
د دې جملې معنا خو یوه صاحب داسې شوه که نه چې شاعران چې دي د نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي ځکه د ټولنې سترګې م ځکه ورته وایي شاعران هغه شیان ویني چې نور خلک یې نه ویني فرضاً یوه خبره یې په ټولنه کې یوه نیمګړتیا یې په دود او دستور کې دې ته شاعر متوجه کیږي هغه شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو مطلب شاعر وظیفه دا ده چې نور خلک متوجه کوي د دوی مسؤلیتونو ته او که چیرته یو شاعر ونه شي کولی چې داسې خبرې راواخلي یا تکراري خبرې وکړي د نورو خبرې بیا وکړي نو هغه خو د رښتیا هم بیا د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی
هو یوه خبره دا ده شاعرۍ کې ځینې شیان چې دي هغه عام شوي دي او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي شاعرانه خبرې دي او دا هماغه تکرارېږي دوی ځینې داسې کلمات هم رامخې ته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینې او ځینې دي که نه یو څوک کولی شي په یوه داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي
بله کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي دا خبره بیخی غلطه ده چې څوک وایي چې یاره دا لفظ شاعرانه نه ده. د ما په شاعرانو کې دغه د تورمان صاحب شاعري داسې ده چې زیاتره پرمختللې لفظونه راخلي، مثلا کمپیوټر، موبایل دا شیان، او دا ډېر بریالی کېږي چې راواخلي. مثلا یو بیت ده چې د موبایل څراغ دې ولګوه، کوڅه تیاره ده او لختي ډېر دي. یعنی دا شعر چې دا شعر ده، او دلته دا د موبایل د څراغ دا کلمې چې دي صحیح ده، د پرمختللې ټیکنالوژۍ لفظ ندی. خو توربان صاحب په کې توانېدلی ده چې شعر یې کې د بسمل صاحب زیاتره بیتونه دي چې په هغې کې داسې کلمې راخیستې چې شاعرانه کړي دي. یعنی دا په شاعر پورې اړه لري، څه رقم کلمه چې وي هغه احساس ور واغوندي بیا شاعرانه کېدلی شي.
اوس که یو غزل راته وای.
زه او زړه مطلی نشته، زه او زړه دا څو کاله مزل کوو، زه او زړه دا څو کاله مزل کوو، هیڅ د خرابات کوڅه تیریږي نه. خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي، ته به وایې هیڅوک را یادیږي نه. اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، سیند هم ستاسو خوا ته در بهیږي نه. وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې، وړ کې دي چې ورک دي په مخونو کې، نجونې په کتاب باندې زنګیږي نه. خنو په پیسو لیونی څه وکړه، خنو د پیسو لیونی څه وکړه، عقل خو پیسو باندې خرڅیږي نه.
ګورې بریمن صاحب، یو څوک شعر لیکي هغه له یو څه متاثره کېږي شعر لیکي، خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي، هغه د موضوع وحدت پکې نه وي. کنه غزل دی، یو بیت یوه خبره وي، بل بیت کې بله خبره وي، نو څنګه کېدای شي چې یو څوک دومره ډیرو خبرو دی متاثر وي او هغه دې په دومره ښه شکل سره راوړي؟
ګوره هیواد صاحب، دا خو دې لاشعور خبرې دي. فرزند یو چا عمر د شل کاله، زه خپله به شل کلن یم، په دغو شلو کلونو کې چې د ده کوم عمر تیر شوی ده، دا څه شیان چې تیر شوي، ښې خبرې، خرابه خبرې، خوشحالۍ، ښه خاطرات، خراب خاطرات، دا ټول د دې په ذهن کې پاتې دي او دا د لاشعور برخه ګرځېدلې. نو کله چې شاعر شعر لیکي که په هغې کې لس بیتونه هم وي، دغه لس بیتونه د ده د لاشعور برخه دي، مطلب دا چې د ده د ژوند برخه دي. دا مهمه نه ده چې یو بیت دې له یوې خبرې نه استازي وکړي، بل بیت دې له بلې نه، مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کې دي او د ده د ژوند برخه دي. ما چې کوم غزلونه وویلې، کوم شعرونه مې چې وویلې، دا له ما سره د ژوند په یو برخه کې صدق کوي. فرضاً د غزل یو بیت مې کېدای شي د یوه کال خبرې چې زه هغسې وم، د غزل بل بیت مې کېدای شي د بل کال خبره وي، یا د بلې میاشتې خبره وي، یا که لنډ ووایم د یو بل حالت استازیتوب وکړي، په کوم حالت کې چې زه ومه. مطلب دا ټول بیتونه چې دي، ټول شعرونه چې دي، د خبرې که متفاوتې دي، ژوند هم متفاوت ده. یعنی د یو چا ژوند متفاوت تیریږي، ښه خاطرات، خرابه خاطرات، ټول په د موږ په لاشعور کې، زموږ په ذهن کې شته. بیا چې کله موږ شعر لیکو، نو هغه ټولې خبرې د شعر لیکلو په وخت کې ذهن ته راځي، کوم شیان چې په موږ تیر شوي، که ښه تیر شوي، که خراب تیر شوي، هر حالت چې تیر شوی د مغه حالت مطابق موږ بیتونه لیکو.
په لوبه کې یو کس روان وي، یو حد ته رسي ګټونکی کېږي، دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به یې رسوي چې هغه ښه شعر؟
حد نه لري هیواد صاحب، که حد لرلی ډیر لوی شاعران دي، هغوی به شاعري نه کوله.
نه، مقصد مې دا و کنه، البته د شعرونو خبره کوم، چې ته یو څوک دا وایي چې ته چې څومره هڅه کولی شي، هڅه وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي، داسې له عادیتوبه یې راوباسي، د ناشناتوب خواته یې بوزي. که نه یعنی دا ځینې خبرې شوي دي چې هغه
زه فکر کوم هیواد صاحب، د ټولنې هر انسان چې دا ناشنا ده، هر انسان د بل لپاره ناشنا ده. فرضاً که موږ یو بل سره خپل رازونه شریک کړو، سره وغږیږو، سړی به قانع شي چې یاره دا څه رقم ناشنا سړی و، یا ناشنا.
ځینې خبرې چې وي هغه عادي خبرې وي او په شعر کې هم ډېر وخت داسې کېږي.
خو دا خبره زه کوم، زه وړاندې ځم، ما خبره کوله چې کله شعر زه خپله شم، یعنی د ما شعر د ما غوندې ناشنا شي د خلکو لپاره، بیا به ما حد ته رسولی هغه د تا خبره، بیا به زه قانع اوسېږم. فرضاً دا د سبکونو خبره چې ده چې رامنځته کېږي همدا علت ده. کاروان صاحب شعر چې یو څوک واوري پوهیږي چې دا د کاروان شعر ده، یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهیږو چې دا کاروان ویلی یا کاروان ده، چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده. فرضاً که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی پوهیږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې سعود پروت ده، یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي، یا په دغه شعر کې فرضاً سایل صاحب څه ویلي یا درویش دورانی څه ویلي. نو دوی چې دي خپله شاعري خپل کمال ته رسولې، خپل عروج ته رسولې، اوس نو داسې داسې شعر دي دوی په واسطه پیژندل کیږي. فرضاً که موږ د کاروان نوم اخلو ذهن ته هم شعر راځي. علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی، یا که د سایل نوم اخلو خامخا د سایل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي. نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شعر خپل حد ته رسولی، یعنی دوی خپله شعر شوی دي.
د شعر لیکلو لپاره تیوریکه مطالعه پکار ده، یعنی سړی باید هغه د شعر په صنعتونو ځان پوه کړي که نه شاعري باید ولولي.
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شعر پوهیږي یا نه پوهیږي، شعر باندې چې څوک پوهیږي هغوی ډېره ښه شاعري نه شي کولی. پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده چې زه په شعر پوه شم او بیا شاعري وکړم. یعنې ما زه تقریبا 15 کاله کېږي شاعري کوم، دې برخې ته راغلی یم. هغه د 15 کلن د اول کال شعر چې زه اوس ستا ته ووایم، همدا اوس له داسې یوې رادیو نه یم ووایم، نه پرې شرمېږم. د دې لپاره چې هغه وخت کې ما نه صنعت پېژانده، نه مې د شعر په اړه مطالعه درلوده، هغه د احساس خبره وه، د درد خبره وه، هغه صداقت پکې و، مطلب ریا نه وه پکې.
یعنې ضرور نه ده چې
په دې صنعتونو، هېڅ ضرور نه ده. بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولي پوه شي بیا کولی شي. البته دا به زده کوي، په شعوري توګه به زده کوي او په لاشعوري توګه به بیا استعمالوي. زه دا خپله خبره واضح کوم. فرضاً که یو څوک د تجنیس صنعت کاروي په شعر کې، دا به طبیعي کاروي، غیر طبیعي به نه کاروي. فرضاً د ما یو بیت و چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې، هغه پیغله خدای ما ته راواده کی. دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه، یعنی دوه هم شکله کلمې خو دوه بیلې معنی سره لري، دغه ما په طبیعي توګه کارول، یعنی غیر طبیعي مې نه ده کارولی چې ما زورته ناست یم، لفظونه مې سره څنګ په څنګ کړي. دا داسې داسې بیا شعر خرابیږي.
یعنی دغه شعوري هڅه کول نه دي په کار چې اتمی دي په دې شعر کې استعاره وي، تشبیه وي.
دا شعوري هڅه نه ده په کار. لا شعوري ځکه بیا کیږي که نه چې یعنی موږ دومره پاخه شو په خپله خبره کې، ښه د خپل هنر پوخ کو. لکه زه یو ژوندی مثال لرم، لکه ډاکټر درمل، دی په شعوري توګه زده کړي او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي، دی په لاشعوري توګه استعمالوي. د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي، دی تل ته رسېدلی دی د دو خبرو. یعنی دی چې کله شعر لیکي دته خپله راځي، دی نه پسې ورځي.
خو که چیرې د دغو صنعتونو یا د شعر تیوریکه مطالعه دومره ګټه نه لري، نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولې لیکل شوی دي یا ولې دي؟ یعنی دلته چې دا خبره کیږي خو وای مثال دغه اتاق ده، مثال دغه کوټه ده، دا هغه څوک جوړولی شي چې پوهیږي. خو که یو کس چې نه پوهیږي رای ولې ورته وایي چې دا جوړه کړه، هغه یې نشي جوړولی.
زه مثال وایم، هغه کسان چې د شعر تیوري نه بحث کوي، په دې باندې کتابونه لیکلي، هغوی دې ماته یو شعر هم ولیکي نشي کولی. زیاتره دغه کسان چې
خو تا مخکې ډاکټر درمل یاد کړ،
ما هغه مې استثنا یاد کړ. زه خبره کوم
خو داسې نور به مې
ډېر کم دي، ډېر کم درمل غوندې کسان یعنی پښتو ادب کې ډېر کم دي. هغوی بیا نشي کولی چې شاعري هم ورسره وکړي. څوک چې شاعري کوي هغوی ته ضرورت نشته چې په تیوریکي بحثونو باندې وخت ضایع کړي. اوس کاروان صاحب نه پوهنتون ویلی ده او نه د ادبیاتو پوهنځی خلاصه کړي. خبره دا ده چې هغه له احساس نه غږیږي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي. مطلب دا ده چې د هغه لپاره دغه صنعتونه مهمه نه وو. اوس چې د ده په شعر کې دي هغه په طبیعي توګه راغلي دي، هغه د الهام برخه ده. فرضاً درمل غوندې کسان جګیږي د هغه په شاعرۍ باندې بحث کوي او د هغه مرغلرې راباسي.
یو وروستی غزل درنه اورو
چې پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته یې، پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته یې، بل به هم ته یې او په بل پسې به بل ته یې. څوک به مې ویني او که نه څوک به مې نه ویني، څوک به مې ویني او که نه څوک به مې نه ویني، انداز مزل مې ته یې او انداز مې د مزل ته یې. چې تا را یاد کړمه پزړه کې می اول مرګ وی چې مرګ را یاد کړم پزړه کې می اول ته د تا نه مخ کې و هیله درلودله ما اوس دې چې وینم د همغې هیلې غل ته او چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل چا چې زمونږ له خاموشه خلې خندل ته ته که خبر یې او که یې ګلابه نه یې خبر خدای خو خبر دی چې زما پرې توکل ته او نن چې راځي یاره نن داسې فکر وکړه چې زه را روان یم او په چیرته کې ماتل ته ډیره مننه